بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو هر چیرې چې تاسو موږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې. ایزانو نن د سه شنبه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د لړم د میاشتې ولسمه ده چې د 1400 قمری کال د ربیع الثانی دیارلسم او د 2020 میلادي کال د نوومبر له اتمې نیټې سره سمون خوري. ایزانو زالی اسقر عبیدی د خپل همکار آغلی فاطمی سره استاسو درانه حضور ته حاضر سوي او څو د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به په ایران کې له بلوا او ورانکار فعالیتونو څخه د امریکې د ملاتړ پاک له یوې سیاسي تبصرې ته غوښتئ. ورپسې به هم په کانکور ازموینه کې د ښځو د ګډون پاک له افغان میرمنې آغلې فتنه عزیز سره زموږ د همکار مرکه واورئ. بیا به لومړی د ایران، افغانستان او کاوخ سنو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مطالب او خبرونه هم تاسو سره شریک کړو. او له هغه وروسته به هم د لمر په حضور کې خپرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه لوستلی شئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د ایران خارجه وزیر په اروپایي هیوادونو کې میشت ایرانیان د اسلامي جمهوریت مهمه سرمایه بللې. ایران د سوریه پر ضد د امنیت شورا په غرضناکه غونډه نیوکه کړې. پاکستان کې د زرو نه زیات افغان کډوال زندانونو ته اچول شوي. بحرین کې تش په نامه د ټاکنو ضد پراخې ولسی مظاهرې شوي او امریکا، اسپانیا او ناروې اوکراین ته نوي هوایي ضد توغندوي سیسټمونه ورکړي دي.
تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په اروپایي وادونو کې له سفیرانو سره په تماس کې په اروپا کې میشت ایرانیان د اسلامي جمهوریت مهمې بهرني سرمایه بللې او هغوی ته د اسانتیاو په برابرېدو تاکید کړی دی. د فارس له راپور سره سم د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د دوشنبه په شپه په اروپایي وادونو کې له یو شمېر سفیرانو سره په خبرو کې له هېواده بهر په سختو نړیوالو حالاتو کې د 14 دولت د بهرني ستراتیژۍ د مخته بیولو په لړ کې د اسلامي جمهوریت د استازولیو د هلو ځلو په اهمیت ټینګار وکړ. عبداللهیان یادونه وکړه چې له دغو ننګونو سره مقابله د اسلامي جمهوریت د ګټو په لړ کې د ایران د بهرنیو استازولیو کارنده پیاوړی او خوځنده فعالیت ته ضرورت لري. په دغه آنلاین خبرو اترو کې ایراني سفیران له اروپایي وادونو سره د اړیکو پورې د اړوندو بدلونونو په هکله خپلې نظریې بیان کړې.
د سوریه پاکله د امنیت شورا پرله پسې غونډې شکونه راپارولی دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازی وویل په داسې حال کې چې سوریه د کیمیاوي وسلو په زمینه کې پوره ملګرتیا کړې ده، د سوریه په حکله د امنیت شورا پرله پسې غونډې د فشار او د تورونو د بیا تکرارولو په موخه ترسره کیږي. د ایران له راپور سره سم په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازی سید ایروانی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ته چې د سوریه د کیمیاوي وسلو په موضوع سره جوړه شوې و وویل د سوریه له پوره ملګرتیا سره سره او په دغه دوسیه کې له کوم بدلونه پرته د امنیت شورا پرله پسې غونډې تر عنوان لاندې دا شکونه رامنځته کوي چې دغې غونډې سیاسي دي او په سوریه باندې د فشار په موخه ترسره کیږي. د ایران د غجک پورې ډیپلوماټ ملګر ملتونو ته د سوریې له لورې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو په هکله د میاشتنی راپورونو وړاندې کېده د ستاینې وړ وباله. ایروانی یادونه وکړه چې د ایران اسلامي جمهوریت د هر یو هیواد له لورې او په هر ځای کې د کیمیاوي وسلو استعمال په سختو ټکو سرغندي او د نړیوالو حقوقو سره یې په ټکر کې بولي. هغه له تبعیض او توپیر پرته د کیمیاوي وسلو ضد کنونشنونو په عملي کېدو باندې په تأکید سره زیاته کړه د کیمیاوي وسلو ضد کنونشنونو څخه سیاسي استفاده د یو نیم هیوادونو د موخو په لړ کې د ملګرو ملتونو او د یادو کنونشنونو اعتبار ته زیان رسوي. د ایران د اسلامي جمهوریت استازی ویل سوریه په 2013 میلادي کال کې په رضاکاره توګه د کیمیاوي وسلو کنونشنونو ته غاړه کېښوده او د دغو وسلو تاسیسات او زیرمې له منځه یوړلې. ایروانی تاکید وکړ چې ملګرو ملتونه باید د کیمیاوي وسلو په زمینه کې د سوریې هلې ځلې او همکارۍ په رسمیت وپیژني.
د پاکستان په سند ایالت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 1300 افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته بندیان سوي دي. یو افغان کډوال رسنیو ته په یو لیک کې لیکلی دی، پاکستاني پولیسو نه شناخته کارډ مني، نه پاسپورټ او نه هم تذکره، ټول یې بندیان کړي دي. په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي. زما دا پیغام جګپور یو چارواکو ته ورسوئ چې د دې خلکو غم وخوري. د دوی مدافع وکیله منیره کاکړ وایي چې دا کډوال پاکستان ته د غیر قانوني توګه د داخلېدو په تور نیول سوي دي، خو ځینې د کډوالۍ اسناد پاسپورټ او ویزا هم لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت خبر ورکړی چې د دوی په هڅو د پاکستان له کراچۍ زندان څخه تر دې دمه 10 افغان زندانیان خوشي سوي دي. کرزی تیر ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د پاکستان د حکومت پر چلند خپګان ښودلی او له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له نورو بنسټونو یې غوښتی دی چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د حقونو دفاع وکړي.
قدرنون اوریدونکو، اوسم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د سخت ورختونو د وړاندوینې راپور زموږ د خبریال له قوله واورئ.
د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي تخار، کندز، بدخشان، پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې اټکل شوی دی. په دې ولایتونو کې د باران د ورېدو اندازه له 130 ملي مترو پورې اټکل شوی او له 130 سانتي مترو پورې د واورې اټکل کیږي. په افغانستان کې پروسه یو میاشتو کې له ورښتونو وروسته سیلابونو ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د یو کال په ترڅ کې د اقلیم بدلون افغانستان ته تر 2 میلیارد ډالر ډیر زیان اړولی دی. په افغانستان کې هر کال د ژمي پر رسیدو سره د سخت یخنۍ او واورو له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان کې ژمی په چټکۍ سره راروان دی او سړه هوا ورځ تر بلې د خلکو ژوند ګواښي. یاد سازمان په یو بیان کې کاغلی په مرکز کابل او ولایتونو کې به په دوامداره توګه پر خلکو ژمنۍ کڅوړې او درمل وویشي. فضل غنی حق مل، تهران اډیو، کابل.
همدارنګه له کابل څخه زموږ خبریال په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلان وایي چې د یو شمېر هیوادونو سره د شوي هوکړې له مخې 15,000 افغان کارګر د کار لپاره بهرنیو هیوادونو ته استول کیږي. بختر خبری آژانس نن سه شنبه د لړم 18 د یاد وزارت مرستیال مختوم عبدالسلام له قوله پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه افغان کارګر به قطر، سعودي عربستان او ترکیه ته د کار کولو لپاره ولېږدول سي. مختوم عبدالسلام زیاته کړې چې دوغو دریو هیوادونو تازه د طالبانو له سرپرست حکومت سره ژمنه کړې چې یاد شمېر افغان کارګر به خپل هیوادونو کې په بېلابېلو برخو کې د کارګرو په توګه ومني.
د بحرین خلګو نن واټونو ته پراوتلو سره د آل خلیفه رژیم له لورې د تش په نامه د دروغجنو ټاکنو پر ضد مظاهره وکړه. ټاکل شوی ده چې په بحرین کې تر سخت حکومتي تابعه ولاندې راتلونکي اونۍ کې پارلماني ټاکنې وشي. د العالم له راپور سره سم د بحرین په پلازمینه کې خلګو واټونو ته پراوتلو سره د آل خلیفه د رژیم له لورې د نمایشي او تش په نامه ټاکنو سره د مخالفت او له استخباراتي ادارو له لورې نیول شیوی سیاسی و قیدتی بندیان سره د پیوستون اعلان وکړل. مظاهره چیانو د بحرین د آل تشیع مذهبی مشر آیت الله شیخ عیسا قاسم او د دې هیواد اسلامي ملي وفاق د سرمنشي شیخ علي سلمان انزورونه لزان سره درلودل. دال خلیفه د رژیم له سختو ځپنو او تاوتریخچونو اقداماتو سره سره د بحرین خلک هر شپه بازارونو ته پراوتلو سره د دې رژیم له سختې دریز سیاستونو سره خپل مخالفت په ډاګه کوي. بحرین له 2011 میلادي کال را په دیخوا دال خلیفه د رژیم ضد ولسی پاسون شوی او ولس د ازادي عدالت او د رايو پر اساس د حکومت د جوړونې غوښتون کړي.
کیف اعلان وکړ چې له امریکا، اسپانیا او ناروې له هیوادونو څخه نوي نوي هوایي ضد توغندوي سیستمونه ترلاسه کړي دي. د اوکراین د دفاع وزارت اعلان وکړ چې د روسیې له هوایي بریدونو سره د مقابلې په موخه له امریکا، اسپانیا او ناروې څخه نوي توغندوي سیستمونه ترلاسه کړي دي. د روسیې په کریمیا پول او ستراتیژیکې لویې لارې باندې د اوکراین تر برید وروسته روسیې هم د اوکراین په بېخبیناو بریدونه پیل کړي. د اوکراین د دفاع وزیر الکسی روزنیکوف په خپل ټویټر کې ولیکل ناسامز او اسپاید نومې هوایي ضد توغندوي سیستمونه اوکراین ته رسېدلي چې تر ډېره حده پورې د هوایي بریدونو په وړاندې اوکراین ته مسؤلیت وربخښي. اوسمهال د اوکراین اکثره برېښنا کوټونه او د اوبو رسونې سیستمونه ویجاړ سوي او د اکثره ښارونو برق بند سوی دی. نور هیوادونو من جمله جرمني او فرانسې هم اوکراین ته د هوایي ضد توغندوي سیستمونو لېږدولي وه.
د فرانسې ولسمشر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو اترو سره د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی مخالفت یو تلواري او افراطي پریکړه بللې ده. د یرنال راپور سره سم د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلونونو په هکله د ملګرو ملتونو په غونډه کې وویل زما په اند اوسمهال باید له افراطي او تلواري شرطونو له وړاندې کولو څخه ډډه وشي. هغه زیاته کړه موږ له یوکراین څخه ملاتړ کوو لیکن دغه جنگ نه تودو. د نړیوالو قوانینو د بیا راستنېدو په لړ کې له سولې څخه دفاع کوو. د فرانسې ولسمشر جوته کړه بالاخره د مذاکراتو میز ته راستنېدل ضروري ده لیکن دا هغه مهال او په هغه صورت کې کېدونکې ده چې یوکراین د خبرو پریکړه وکړي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي وه چې د روسیې مشرتابه یوکراین په اړه خبرو اترو ته چمتو دي. هغه یادونه وکړه چې مسکو د دې چمتووالی لري څو د خبرو اترو لپاره د لویدیځو هیوادونو وړاندیزونو واوري البته د روسیې د ګټو په نظر کې نیولو سره.
بل خبر دا چې د روسیا توډی له راپور سره سم د یو نظر غوښتنې له مخې د هندوستان اکثره خلک روسیې ته د دوست هیواد په سترګه ګوري او نن سبا روسیه هندوستان ته د تیلو د صادراتو په ډګر کې له سعودي عربستان او عراق څخه مخکې سوې ده. دا خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدم که در پروگرام پلاغ شیبو کم پام را روام یو سیاسی تفسیری تا چی عنوان دی لبلواگر سخ پا ملاتر بانده در امریکی بیازلی تنگار هیل ده چی ترپای از مرسر در ملگرتی ها فرصت ولره. در امریکی در بحرنه چار در وزارات ویان در نت پرایس پا ایران که در نامنه سخ در ملاتر پا دوام که پا ایران که پا بلوا و نامنه که در واشنگتن در شکلتی ها سخ اینکار وکر. پرایس د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ایدیاګانو د ایران په کورنۍ چارو کې د ښکارو لاسوانو پاکله چې د سپینې ماڼۍ له انکار وروسته ایدیا وکړه چې بایدن په خپل ویناو کې یوازې هغه احساس ته اشاره وکړه کوم چې په ایران کې د احتجاجونو له پیله مړ سره وه، یعنی هغه له احتجاج کوونکو سره پیوستون ته اشاره کوه. د امریکا د خارجه وزارت وایي په دې باندې په اعتراف سره موږ ایدیا وکړه چې موږ هغه لومړۍ ورځ څخه له بلواو څخه د ملاتړ اعلان کړی. په ایران کې په نامنه کې د امریکا د رول لوبونې انکار کوو. پا پرایس د امریکا د لاسوهنو او بهرنۍ عواملو رول لوبون سخت په انکار سره دی او کړ چې د امریکا رول یوازې دا دی چې ځپون کې او هغه کسان چې په تاریخچنه توګه له خلکو سره سلوک کوي او انټرنیټ بندوي ځواب ویل ته مجبور کړي. دغه امریکایي چارواکي د خپل دیاګانو په دوام کې وویل د ایران خوښه ده چې دغه نامنې له امریکا سره وتړي څو له دې لارې موږ ملامت کړي. د امریکا د خارجه وزارت د ادعاوې په داسې حال کې بیانوي چې په ایران کې په وروستۍ نامنې کې د امریکا رول نه پټېدونکی دی. د امریکا د مخکنی دولت یعنې د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټون چې د ایران په وړاندې تل جنګ غواړي او غلیمانه دریځ خپلوي په ایران کې د نظام د بدلون ته د هیلې د څرګندولو په ترڅ کې ویلي چې د ایران اپوزیشن په وسلو باندې د سنبالېدو په حال کې دی. په ایران کې د بلوا او نامنې څخه ملاتړ د واشنګټن د لاسوهونکي سیاست په چوکاټ کې ترسره کیږي کوم چې د امریکا د بهرني سیاست له ځانګړنو څخه دی. په ایران کې د محسا امینی د مړینې په پلمې سره ورستۍ بلواوې سبب سوي څو واشنګټن له مسلې څخه د ایران په کورنیو چارو کې د لاسوهنې او د لا زیاتو بلواو په موخه د لمسون لپاره کار واخلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم واک ته له رسېدو وروسته د خپلو مخکنیو شعارونو په پوټه په ایران د فشار کمپین ته دوام ورکړ او له هرې مودې وروسته یې په مختلفو پلمو سره د ایران ضد نوي بندیزونه اعلان کړ. امریکا اوس په ایران کې د بلواو په پلمې سره د وینا له مذاکراتو بخښنه غواړم د ویانا له مذاکراتو رسما شاته سوي او له بلواګر څخه په ملګرتیا تاکید کوي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د بایدن د خبرو په ځواب کې په خپل ټویټر کې د امریکا ولسمشر ته په خطاب کې ولیکل ښاغلی بایدن لریا ډک چلند او لدای څخه د ملاتړ بهیر ودروي. سپینه ماڼۍ چې په زیات اندازه د ایران په ورستۍ بلواو کې د ټرور او تاوتریخوالو خپرونکې شوه هم مهاله د اټومي هوکړې لپاره هڅه کوي. بایدن د امریکا د کانګرس د منځپړاو ټاکنو په سیالیو کې د ایران په کورنیو چارو کې په ښکاره لاسوهنې سره په داسې حال کې چې امریکایي رسنۍ د هغه د ناسمو دماغي حالاتو په هکله راپورونه خپروي د ایران د ازادولو په وعدې سره ادعا وکړه چې بلواګر او مخالفان به ډېر ژر د ځانونو په ازادولو بریالي سي. واشنگتن په ایران کې د ورستۍ بلواو لپیل نه یوازې د ایران ضد لاسوهونکي دعوې په پلو پسې توګه مطرح کړې بلکې د ایران د یو شمېر شخصیتونو ارګانونو ضد بندیزونه هم اعلان کړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له امریکایي چارواکو څخه د دې پوښتنې په مطرحولو سره چې څو ځلې غواړي ایران او ایرانیان وازموي او ولې له خپلو مخکنیو ماتو خوړلو تجربو نه درس نه اخلي وویل امریکایانو فکر کاوه چې د سوریې، لیبیا او نورو سیمو کې د ترسره سوي دسیسو په څیر په ایران کې هم کولی سي دغه دسیسه عملي کړي. دا یوه بې ځایه خوب او خیال دی. امریکا د لویدیځوالو د مشر په توګه نه یوازې د ټرمپ د پړاو د زیات فشار کمپین په چوکاټ کې په ایران باندې د مختلفو بندیزونو په لګولو سره د بېوزلۍ او اقتصادي فشارونو له لارې په ایران کې د بلواو د رامنځته کولو سیاست تعقیب کړی بلکې له هر یو فرصت څخه کار اخیستی څو د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنې وکړي. د تیلو د ګرانېدو په پلمې سره د 1990 لمریز کال بلواوې د ټاکنیزو پایلو په پلمې سره د 1990 یا یم المریض کال احتجاج او نام نه د یاد لاسوهانو ځینی مثالونه دي چې امریکا په یادو پیښو کې تل د رسنۍ او لاسوهونکو ویناو لارې تاوتریخوالو ته د لمن وهلو او د ایران د عامه تاسیساتو د تخریبولو هڅه کړې ده. د سیاسي تفسیر پای. ایزان و وسپ هم په کانکور ازموین که در شدو در گردون پاک لأفغان میرمانی اغلی فتانه عزیز سر از مجد همکار مرکو آوری.
اغلی فتانه عزیز زازی در خزو در حقوق و فعال اول خومنه چه منتم وقت راکه چه تاسور مرکو لرو تاسون بجریان کسته چه سگنی کانکور ازموین پایل اعلان شولی که څام چې تیر کال د کانکور عمومي او لمړی ونجلی و خو سه کال په لسو غوره بریالیو زده کوونکو کې د نجلۍ نوم نه تسرګو کیږي. خو په ټوله کې ویل کېږي چې انجونو په دې ازموینه کې ښه پایلې ترلاسه کړې دي. ستاسو نظر په دې باره کې څه دی؟
سلام او احترامات تاسو او ستاسو ټولو همکارانو ته وړاندې کوم. ډیر زیاته مننه له تاسو څخه چې د خویندو د تعلیم او تحصیل موضوع د خپل پروګرام برخه کړی او هم مو ماته په دې مورد بلنه راکړې. په سر کې غواړم چې د کانکور ټولو بریالیو شوي ته مبارکي وایم، په خاصه ډول خویندو ته چې په ډیر سختو شرایطو کې وکولی شو د کامیابی نمرې واخلي. هو، دا یو لوی چیلنج و چې لومړی یو کال د کرونا له وجې او بیا یو کال د سیاسي تحولات له وجې زموږ خویندو ونه شو کولی څنګه چې لازم وي خو خپل درسونو ته ادامه ورکړي. رښتیا هم د خوشنۍ ځای ده چې تیر کال زموږ خور د کانکور اول نمره و او اوس په لس بهترینو کې نشته. دا واضح خبره ده چې سیاسي تحولاتو د خویندو په تعلیم او تحصیل ډېره منفي تاثیرات لري کړي. خو په هر حال الله دې وکړي چې موجوده ستونزو زر حل شي او خویندو وکولی شي په راتلونکي کې په لس بهترینو کې راشي.
ستاسو له انده څنګه کېدلی شي چې په کانکور کې د نجونو د بریا ګراف لوړ شي او ونډه زیاته شي؟ آیا د دوی په ظرفیتونو باندې کار وشي او که کورنۍ هم په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
د روان کال کانکور نتایجو دا وښوده چې د افغان لونې او خویندې د ډېرو لوړ استعداد لرونکي دي. که چیرته د والدینو او هم د نظام لخوا ورته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره شي کولی شي چې د وطن په آبادۍ کې پوره په مسؤلیت سره برخه واخلي او خپل هیواد د موجوده ستونزو څخه خلاص کړي. او زما غوښتنه د موجوده نظام د حقوق بشر او د میرمنو د حقوق نهادونه څخه دا ده چې د خویندو ته د نوې ټکنالوژي په مټ حضوري او آنلاین د درس زمینه برابر کړي ترڅو زموږ خویندې په پوره اسلامي روحیه د خپل ورونو سره د هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي او هم د خپل ژوند ضرورتونه د مشروع لارې پوره کړي.
تاسو پوهیږئ چې یو کال زیات وخت کېږي چې د نجونو پر مخ د ښوونځي او دروازې تړلې دي او د شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نه ځي. که دا چاره همدغسې دوام وکړي، ستاسو په اند د نجونو راتلونکی د کانکور په ازموینه کې چیرته وینئ؟
که چیرته د خویندو په مخ د شپږم ټولګي څخه پورته همداسې مکتبونه بند پاتې شي، معلومه خبره ده چې په راتلونکي کال کې به نتیجه منفی وي، ځکه نوې فارغې خویندو به نه وي او فقط هغه خویندې چې سه کال یې په کانکور کې پوهنتونونو ته لاره نه دي پیدا کړې هم هغوی به اشتراک کوي. او د امکان نه لری نه ده چې شاید بیخي د کانکور په امتحان کې خویندو ته د اشتراک چانس هم ور نه کړی شي، مطلب نتیجه ډیره ضعیفه یا بیخي صفر بوي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو د میرمنو نجونو د حقوقو د فعالې په توګه د نجونو راتلونکي په اړه څه پیشنهادونه وړاندیزونه او نظریې لرئ؟
زما پیشنهاد داده چې نه هم موجوده نظام او هم نه نړیوال باید د خویندو څخه د سیاسي ابزار په توګه ګټه واخلي، بلکې میرمنو ته د چانس او وخت ورکړي ترڅو خپل تعلیم او تحصیل او هم د کار حق چې الله تعالی ورکړي په پوره اسلامي او افغاني جامعه کې ترینه استفاده وکړي. او په ټولو هغه نهادونه غوښوم چې د نوې ټکنالوژي په مټه خویندو ته د تعلیم او تربیه ترڅنګ د کار ظرفیت په لوړونو کې همکاري وکړي، ځکه مېرمنې ډېرو اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ دي. که ورته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره شو، نو د مېرمنو به د محتاجۍ څخه خلاصه شي او ځان ته یې د حلال رزق کار زمینه برابره کړي.
قدرمن اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او که وخت نو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مطالب او خبرونه تاسو سره شریک کړو، او له هغه وروسته به هم د لمر په حضور کې خبرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. خو یادونه کوم چې www.parsi.com/pse زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همدارنګه pashtonahnewi@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو له دې لارې کولی سئ زموږ سره اړیکې ټینګ کړئ او خپل نظرونه وړاندیزونه شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لارې یو، او په لوی خدای مو سپارو.
روتسپانو ته کتنه.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو، ورځپانو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو، او له معمول سره سم لومړی د ایران او بیا ځینو نورو ورځپانو ته یواز غلنده کتنه کوو.
دوستانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه لیکلی دی د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د غیږ نیونې او ساحلي فوټبال د ټیمونو د نړیوالې اتلوالې په اړه مبارکي ویلې ده. ورځپاڼه لیکي د اسلام ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د باکو د نړیوال کپ په سیالیو کې د ایران د غیږ نیونې یا فرنګي کشته د ملي ټیم د اتلوالې مبارکي ویلې ده. د ایران د غیږنیونې ملي ټیم د کوربه ټیم آذربایجان جمهوریت په وړاندې په فاینل لوبو کې بریالی او د نړیوال کپ اتل شو. ښاغلي رئیسی همداراز د برازمونو ترمنځ په کپ کې د ایران د ساحلي فوټبال ملي ټیم د اتلوالې په اړه هم مبارکي ویلو سره دا په نړیوالو سپورټي میدانونو کې د ایران یوه بله پیاوړي ننداره وبلله. ورځپاڼه لیکي په اماراتو کې د برازمونو ترمنځ په کپ کې د ایران ولس مربیانو، لوبغاړو او نورو اړوند چروالو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لخوا د ایران د فوټبال د ساحلي ټیم د اتلوالې په مناسبت مبارکي ویلې ده. ورځپاڼه بیا په دوام کې لیکي د ایران د قضایه قوې مشر ټینګار کړی دی یو شمېر بلوارو باندې د محاربه او فساد فی الارض او بغی قانونی ماده لاگو کیږي. د ایران د قضایه قوې مشر حجت الاسلام محسنی آژهی ویلی دی د نړۍ، امریکا، سهونیست رژیم، انګلستان او ځینې نور هیوادونه په خپل ټول توان او په یو شمېر ترکیبي اقداماتو سره د ایران له حکومت سره د مقابلې او امنیت د ګزار ورکولو لپاره اقدامات کوي، او دغه هیوادونه په ایران کې په بلواګانو او تاوتریخوالو کې لاس لري، او د هیواد دننه هم د هغوی ځینې ګوډاګیان او پیلي د هغو پلانونو او دسیسې اجرا کوي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي دي امریکایان له داخلي جنگ او سیاسي تاوتریخوالي سره د مقابلې لپاره تیار شوي دي. ورځپاڼه بیا لیکي په عربستان کې یو ځوان د یوه تورن لپاره د افطاري د برابرولو په تور پانسي شو. په تهران کې له بلواګرو 1500 ګرمي او ساړې وسلې نیول شوې دي. د بی بی سی د خبریال په یو صوتي فایل کې په ډاګه شوې چې د بلواګانو هدف د ایران ټوټې ټوټې کول دي، نه ډیموکراسي. ورځپاڼه بیا لیکي د حکومتي تجارتي شرکت مشر ویلي دي د ایران د غنمو او اساسي شیانو زیرمې دوه برابره شوې دي. امریکایانو یوکرین ته په پټ پیغام کې ویلي دي چې له روسیې سره مذاکراتو ته تیار شي. د ایران د شیراز د شاهچراغ د ترهګرې حملې د شپږشتو عواملو د نیولو په اړه د ایران د اطلاعاتو وزارت اعلامیه په دغه پیغې کې د بهرنیو لاسونو د درلودلو خودنه ښودلې ده. د حملې اصلي هدایتونکي د اذربایجان جمهوریت خریزو، خو د تاجکستان او افغانستان خریزو هم ورسره ملګرتیا درلودلې ده. د اوکراین ولسمشر وایي روسیې د یوکراین په ختیځ کې درنده مرګ ژوبلې زغملې دي. 130 حقوقي ارګانونو په بحرین کې د بشري حقوقو د خواشینونکي وضعیت په اړه اعلامیه خپره کړې ده.
عزیزانو، د هم د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه ده. اطلاعات ورسپانه لیکي چې د ایران د قضایه قوې مشر محسن یژهی ویل د ورستیو بلواګانو د بلواګرو محکمه او سزا د ژر ترسره کیږي. د شای چراغ د ترهګری پیښې د شپږ ویشت عواملو په نیول کې دا سره د دغې ترهګری پیښې نوی اړخونه په ډاګه شول. د امریکا جمهوری غواړ ډیموکراټانو تاریخي ماتې ته هیله مندې. د ایران پوله ساتونکو په 45 ورځو کې کابو 600 جنگی وسلې نیولې دي. ورسپانه په دې اړه په یو راپور کې لیکي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د سرحدي ځواک قومندان سردار احمد علي ګودرزی د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ولایت د پولو د لیدو په وخت په یو لړ څرګندونو کې وویل د اسلامي ایران پوله ساتونکو په 13-15 ورځو کې د وسلو او مهماتو د قاچاق د څو چینلونو په کشفولو سره کابو 600 جنگي وسلې او مهمات کشف کړي دي. سردار ګودرزی زیاته کړې ده په 13-15 ورځو کې په دغه اندازه د جنگي وسلو نیول کېدل له تیر کال سره په ورته موده کې 26% زیات شوي دي. د همداراز په هیواد کې ورستیو بلواګانو ته په اشاره سره هم وویل په ایران کې د ورستیو بلواګانو او روان کاریو سرچینه امریکا صهیونیس رژیم او د هغو ګوډاګیان دي. د یمن د انصار الله غورزنګ د سیاسي دفتر غړي علي القهوم ویل یمن ته په نیوي سفر کې د امریکا د پوځي پلاوي تمرکز په حضر الموت او ولایت باندې دی، او د دغه سفر هدف هم د سیمې طبیعي شتمنیو او د تیلو سرچینو ته لاسرسی اعلان شوی. پاکستان د انرژي له سخت کمښت سره مخامخ دی. د ګازو په سخت کمښت سره د ساړه ژمي تکراري خپس کې د پاکستان د ډیرو سیمو خلکو چې نن سبا د بې ساري سیلابونو له پایلو سره مخامخ دي اندېښنه دوه برابره کړې ده. پاکستان په 240 میلیونه نفوسو سره د انرژي د کمښت د کړکېچ تر ختمولو پورې سخته او اوږده لاله لري.
دوستانو، اوس هم ګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستی دي، البته تاسو سره یې شریکوو. خو باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ کلی ورځپاڼه په ځینو ولایتونو کې د ورختونو اټکل په نامې سره یوه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د هوا پیژندنې ادارې د لړم د میاشتې په 18 د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ورختونو اټکل کړی. ورځپاڼه لیکي د دغې ادارې د معلوماتو له مخې ښایي په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنجشیر او پروان ولایتونو کې بارانونه وشي. دغه راز په سلانګونو کې د واورې ورېدو اټکل هم شوی دی. په یو شمېر سیمو کې د باران ورېدو اندازه له 100 تر 150 ملي میټرو پورې ښودل شوې ده. ورځپاڼه په دوام کې لیکي په افغانستان کې د ورختونو خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله درانه تاوانونه لیدلی دی. دی یادوانی ورده چه د اوڑی پا موسم که د سیلابونو لکبله لسگونو کسانو تا مرگ جوبله اوختی او د غراز د خلکو سلگونو جربه کرانیز مزکی هم وی جاری شوی دی.
عزیزانو د همه د کابل چاپ مسیر ورسپانه ده چې نن په خپل انټرنیټي سایت کې لیکي د اقلیمي بدلون له امله افغانستان ته 2 میلیارد ډالر زیان اوښتی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مصر په شرمشیخ ښار کې د اقلیمي بدلون د 28مې سرمشریزې د ایریدو ته غبرګون ښودلی. دغه وزارت یاد غونډه نړۍ ته د ورپیښو اقلیمي ننګونو لپاره د حل لارو د رایستلو په لور لومړنی ګام بولي او باور لري چې ګډې ننګونې له تفاهم او ګډ کار پرته نشي هواریدلی. په اعلامیه کې راغلی ده د افغانستان په څیر هغه هیوادونه باید له پامه ونه غورځول شي چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي ونډه نه ده لرلې، خو له ناوړو اغیزو سره یې لاسو ګریوان دی. بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې یوازې 10 کال افغانستان ته د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو له کبله له 2 میلیارد ډالرو زیات زیان اوښتی. دغه وزارت ټینګار کړی چې د دغه زیان جبران د نورو احتمالي زیانونو کمول او له ګواښ سره مخ ټولنو مقاومت لوړول په هیواد کې د اقتصادي ثبات تر راتګه پورې د نړیوالې ټولنې داسې پرمختیایي مرستو ته اړتیا لري چې د افغانستان د ملي لومړیتوبونو په رڼا کې ترسره شي.
خوږو دوستانو، نننیو مضبوطو ته د کتنې وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
دلمر په حضور کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دلمر په حضور کې د لړۍ له یو بل پروګرام سره زل اسخراب دی ل خپل همکار
فاطمی سره
استاسو درنو حضور ته حاضر شوی او د لړم د 14 منیټې یعنی لې سکپار سره د مبارزې د ملي ورځې په مناسبت لې شمیر زده کوونکو سره د سامي انقلاب د معظم رهبر په کتنې کې د غوې ارزښتناکو سرګندونو ته وکتنه کو چې د ورځې یو تاریخي او تجربه راوړم کې ورځ بللې ده. نو هیله ده چې د پروګرام تر پای را سره ملګرتیا وکړي.
د لړم د 14مې نیټې یعنی له نړیوال استکبار سره د مبارزې او د زده کوونکو د ملي ورځې پر رسیدو سره یو ډله زده کوونکو د اسلامي انقلاب له معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای سره ملاقات وکړ او د یوې شایسته ترانې په لوستلو سره د معظم رهبر حلقوي وکړ. په دغه ملاقات کې آرتین سرایدار چې مور پلار او ورور د شیراز د شای چراغ په ترهګری پیش کې شهیدان شوي دي د اسلامي انقلاب د معظم لارښود ځانګړی میلمه و. آیت الله عظما سید علی خامنهای د لړم د میاشتې 14مه نیټه یوه تاریخي او تجربه ښودونکې ورځ وبلله او ویې فرمایل دا ورځ ځکه تاریخي ده چې پکې یو لړ تاریخي او نه هیریدونکي پیښې رامنځته شوې دي او تجربه خودونکي په دې وجه ده چې د دغو پیښو په وړاندې غبرګونونه درس خودونکي او عبرتناک دي او په دې وجه یې لمانځل امریکا په قهر کوي. معظم رهبر د دې کار د علت په وجه وفرمایل دا ځکه چې دغه ورځ هم د امریکا د شرارت تجسم دی او هم د گزار خوړلو او د مغلوب کېدو وړ ګرځېدلو تجسم دی.
د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په څرګندونو کې دشمن او دشمن پیژندنه په کلي توګه او د امریکې مسأله په ځانګړې توګه زیات تکرارېدونکی مطلب دی. ویلی سو چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په فکر کې د ایران او امریکې مسله یوه جړه لرونکې او ژوره مسله ده. د دوی په څرګندونو کې ایران له مکتبي او اعتقادي نظریې او د تاریخي تجربې او هم له سیاسي او سفارتي نظره له امریکې سره ډېر واټن لري. آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای له زده کوونکو سره په کتنه کې د لړم د 13 نیټې د پیښو تاریخي جړې وڅېړلې. په دغې نیټې رامنځته سوې لومړۍ پیښه د امام خمیني رحمت الله علیه جلاوطن کېدل و. امام خمیني د جرم او جنایت له قضایي پایلو څخه په ایران کې د ډېره 3000 امریکایانو خوندیتوب چې د محمد رضا پهلوي په حکم د ایران د هغه وخت په پارلمان کې تصویب سو ونه زغمه او په یوې سختې وینا کې یې خلک په دغه قانون خبر کړل او په همدې وجه ونیول سو او بیا جلاوطن سو. د لړم د 13 نیټې دویمه پیښه د پوهنتون مخکې د زده کوونکو وژله وه چې په 1955 لمریز کال کې رامنځته سوه او دریمه پیښه بیا یو کال پس یعنی د 1955 لمریز کال د لړم په 13 نیټه وه چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته رامنځته سوه. په دغې پیښې کې محصلینو د امریکې پر سفارت حمله وکړه او ځینې داسې اسناد یې وموندل چې د معظم رهبر په وینا ښودنه یې کاوه چې امریکایانو په دې موده کې په ایران کې موجود وو، یعنی تقریبا له 1928 لمریز او 19 کاله راهیسې یې په ایران کې کوم کارونه وکړل او کومې دسیسې او خباس تونه مخته وړل.
د امریکا یو بل دسیسه د 1928 مریز کال د زمری د میاشتې په 28 نیټه بهیر او د ډاکټر مصدق راپرځول وو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل مصدق له امریکایانو هیله درلودله، په هغوی باور درلود او حتی ورسره یې مینه لرله او فکر یې کاوه چې د امریکا حکومت به د انګریزانو په مقابل کې د ده ملاتړ وکړي، خو د شاه لخوا یې پرې گذار وکړ. آیت الله عظمى سید علی خامنه ای وفرمایل د مصدق حکومت یو ملي حکومت و، هغه نه حجت الاسلام و او نه یې د اسلام غوښتنې دعوا کوله. مسله یوازې د تیلو و، تیل د انګریزانو په لاس کې و. هغه وویل تیل باید خپل از موږ په لاس کې وي، همدا د هغه جرم و او امریکایانو کودتا جوړه کړه. معظم رهبر دغه وخت له امریکا سره د شخړې او چلنج پیل وباله او وی ویل له هغه وخت امریکایانو هر هغه څه وکړل چې په وسه برابر وو. د اسلامي انقلاب استعماري ضد ځانګړنې له ملي ګټو د پردیو د هر ډول ناوړه استفادې لاره ونیوله او د اسلامي نظام د خپلواکۍ غواړو هدفونو د ختمولو لپاره د دښمنانو هوډ دوه چنده کړ. آیت الله عظمى سید علی خامنه‌ای له ایران څخه د امریکا د پلویتوب ادعا یوه ستره ریا وبلله او ویې ویل د انقلاب په اوړومبیو کې له بیلتون غواړو ډلو څخه د واشنګټن ملاتړ د همدان د شهید نوژه اډې کودتا د منافقینو له ړندې ترهګرۍ څخه ملاتړ چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د زرګونو کسانو د شهادت سبب شو په تپلی جنگ کې له وحشي صدام څخه هر اړخیز ملاتړ د فارس خلیج د پاس د ایران په یوې مسافري الوتکې باندې توغندوي حمله او د هغې نسکورول او له امله یې کابو د 300 کسانو وژل او حتی په دغې الوتکې باندې د حمله کوونکي جنگي کشتۍ د حمله کوونکي کشتۍ د قومندان درنخت له دغو دسیسو څخه و.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر زیاته کړه د 1488 لمریز کال په فتنه کې په زغرده له فتنه پالو ملاتړ وکړ. له هغه مخکې اوباما ماته لیکلی و چې راشئ په خپلو کې همکاري وکړو، موږ ستاسو ملګری یو، قسم یې وخوړه چې موږ ستاسو د پرځولو نیت نه لرو، خو چې څنګه د 1488 کال فتنه شروع سوه دوی ورڅخه ملاتړ شروع کړه په دې هیله چې شاید دغه فتنه نتیجې ته ورسیږي. د ایران ولس په ګونډو کړي او د ایران د اسلامي جمهوریت ټغر ورټول کړي. تاسو د ایران له ولس سره دا ډول عمل وکړ. آیت الله ولوزما سید علی خامنه‌ای په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې په ډیرو ایراني زد پیښو کې د امریکې د پښې پل څرګند دی د ستر سردار قاسم سلیمانی مثال یې ورکړ چې نه یوازې یو ملي اتل و بلکې د ټولې سیمې قهرمان و او امریکې د هغه په شهیدولو باندې اعتراف او ویار وکړ او هم یې د ایران د اټومي پوهانو له قاتلانو څخه په ملاتړ او په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې د ایران د ولس د میلیاردونو ډالر شتمنۍ په نیولو سره د ایران ولس د خپلو ستونزو د کمولو په لړ کې له دغو شتمنیو څخه له استفادې بې برخې کړ. دوی زیاته کړه له دې باوجوده په پوره سپین سترګۍ سره تش دروغ وایي او ادعا کوي چې د ایران د ولس ملاتړي دي. حضرت آیت الله ولوزما سید علی خامنه‌ای په ایران کې د وروستیو پیښو په یادولو سره هم څرګندونه وکړه. نننی امریکا هم هغه پرونی امریکا ده. نننی امریکا هم هغه د زمری د 28 نیټې امریکا ده. هم هغه له صدام سره مرسته کوونکی امریکا ده. هم هغه د تیرو کلونو امریکا ده. خو یو دوه مهم فرقونه پکښې راغلي دي. یو دا چې د دښمنۍ طریقې ډېرې پیچلې سوې دي چې موږ ورته باید توجه وکړو. دښمنۍ هم هغه زړې دښمنۍ ده. دویمه دا چې هغه وخت چې د زمری د 28 په شان پیښې رامنځته کېدې او حتی د انقلاب تر اوایلو پورې امریکا په نړۍ باندې مسلط قدرت و، خو نن سبا نه دی. د دنیا زیاتره سیاسي شنان دي باوري دي چې امریکا د زوال په لور روانه ده.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د دغه زوال نښې نښانې په اقتصادي، اجتماعي او اخلاقي برخو کې د امریکا په بې مخینې کورني او ستونزو او خونړیو اختلافاتو کې وبللې او ویې ویل: زما له نظره د امریکا د زوال یوه نښه د امریکا د تیر او اوسني ولسمشر په شان کسانو واکمنېدل دي. یو 300 میلیون نفوس لرونکی هیواد د ترامپ په شان یو ولسمشر واکمنوي چې ټول دنیا یې لیونۍ بولي، بیا هغه ځي او د دې اوسني په شان یو ولسمشر راځي چې له کارونو یې تاسو ښه خبر یاست. دا د یو ولس د زوال وجهه ده. دا د یو تمدن د زوال وجهه ده. د اسلامي انقلاب د معظم لارښود له نظره اخلاقي زوال او پستی او جنایت له دې لوړ نه دی چې لویدیځوال په خپلو رسنیو کې د ورانی او بلواو او همداشان د اور بلوونکو بوتلونو او لاسي بمونو د جوړولو زده کړه ورکوي، خو نننی ځوان د تحلیل خاوندی دا ډیر مهم ټکی دی. دا ډیر د پام وړ دی. کچیر اسلامي انقلاب نوی نو زموږ ځوانان به دومره په ابس کارونو او نفسانی خواهشاتو کې دومره ډوبو چې لسر به یې یادونه چې یادوو چې د هیواد د بنیادی مسایلو په اړه فکر وکړي. معظم رهبر ځوانان په دروغ و مطالبو سره د ایرانی ځوانانو په ذهن باندې د ډیرو او تکرارېدونکو مسایلو په وړاندې د مسؤلیت احساس تراوبلل او ویل: د دښمن د دغه پروګرام په وړاندې د مسؤلیت او ذمهوارۍ احساس وکړئ او د رښتیا او دروغو د پیژندلو هڅه وکړئ. دوی د شیراز د شای چراغ د پیښې او په دغه جنایت کې د زده کوونکو د شهادت په یادولو سره د هغه شپږ کلن ماشوم چې مور پلار او ورور یې له لاسه ورکړل او تر شکنجې لاندې د یو ځواب طلبه د شهادت دروند غم ته اشاره وکړه او وی ویل ولی دا زموږ ماشومان نه دي، که دا زموږ ځوانان نه دي نو څوک دي؟ له کوم ځایه حکم ترلاسه کوي؟ دا چې د بشري حقوقو ادعا کوي ولی دوی ونه غندل؟ ولی د شیراز پیشه ونه غندله؟ ولی یوه دروغجنه پیشه د خپلو استخباراتي امکاناتو په ذریعه په انټرنیټ کې په زرهاو ځلې تکرار کړه خو د آرتین په نوم باندې په انټرنیټ کې بندیز لګوي؟ آیا دوی د بشري حقوقو پلویان دي؟ دوی وپیژنئ، دوی وپیژنئ.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر د خپلې وینا په یوه بله برخه کې په نړیوال نظم کې د بدلون نښو ته اشاره وکړه او د نوي نظم لومړني بنیادي لیکه یې د امریکا زوال وباله او وفرمایل په نوي نظم کې امریکا مهم موقعیت نه لري او یوازې پاتې کیږي او مجبور به سي چې د نړۍ له مختلفو سیمو څخه ووځي. دویم اساسي خط له لویدیځ آسیا څخه د سیاسي او اقتصادي او کلتوري او حتی د علمي قدرت انتقال دی. حیات الله او لزما سید علي خامنه‌ای د دې پوښتنې په کولو سره چې په نوې دنیا کې به د ایران مقام څه وي، ځوانان فکر کولو او نوې دنیا ته د ځان چمتو کولو ته وبلل او وفرمایل ګران ایران د هوښیار او وړتیا لرونکي انسان ځواک د ډول ډول پریمانه طبیعي سرچینو د حساس او غوره جغرافیایي موقعیت او له هر څه مهم د لوړ حکومتي او تمدني منطق په شان د مهمو ځانګړتیاو د لرلو په خاطر په نوي نظر کې مهم رول لوبولی سي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د لمر په حضور کې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو. Thank you.
ده.